مهم رسالي در بند پرو جام په سوي د وګوره د دې امنیت بل چار نه د تاسو سلام په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دولس نیمه بجې سپید مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې دلته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبانو تر اوسه د سولې رښتینو خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. د سرپل چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د سرپل د امنیت قومندانۍ یو مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل دغه نښتې تېره شپه د سنچارک ولسوالۍ د شولکم پر امنیتي پوستو له برید وروسته پیل شوې. د هغه په وینا په دې نښتو کې چې تر سهاره یې دوام کړی نه طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پایټکه کېښود څلوېښتمه کلي زلمانځي تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قومندان وایي له سوریې څخه به امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. او د امریکا د متحدو ایالتونو یو مرکچي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکن ته رسېدلی دی.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. زموږ خپرونې هم د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. د خپرونې په پاتې شیبو کې زما رایا زما حق اونیس پروګرام خپریږي چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد د پرونده سلاسی وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې ونې بحث مو. جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست اعلان څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدرام د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو پر لومړني لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړني لیست له خبرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سره لنن موږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه له موږ سره ثبت کړي چې موږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوسی، رحمت الله نبیل، زلمای رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کو. همدا غوښتنه زموږ د سکاس کمیسیون څخه ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ ولاړ شي او خپلې تړلې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
راپور واورید. د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع سوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د چړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولی دي کنه. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرس هم خپل لومړي سر کې راته وویل چې لومړنی لیست اعلان شوی دغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوی دی یوازې سوی هغه پوره کړی دی.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته ستاسو درون میلمه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري. چې د جدید د 13 نیټې څخه بیا تر 13 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د عددې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی هغه چیک سی موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. داغه څخه ورسته یعنی د دلوی د اول څخه تر 15 پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی وو ترڅو د ټولو احتمالي نوماندان د غاتل ستنه اسناد ارزیابي کړي. چې ارزیابي پر دوه ډول تر سره سول، یو فزیکی ارزیابي وو او بل د سیستم ارزیابي وو. په فزیکی ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوڼو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په 18 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکونکو ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري. چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسنادو دوه نو بررسي تر سره سول چې وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو فلټرونو او برسیو څخه وروسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشري ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري چې یو یې تطبیقي اړخ دی او بل یې د عدالت تامین اړخ دی. که بیا هم زموږ وګړي د هیواد او ځینې نور کسان او همدارنګه سیاسي احزاب بیا هم د دې غوښتنه وکړي چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسي پوره کولی، واجد شرایط نه دي، دوی کولی سي چې مشخصه مرجع چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو د رسیدګۍ کمیسیون عدالت تامینوي. هغه کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ دغه داده چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایاتو د کمیسیون د بررسۍ څخه وروسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه وروسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشري ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط زیات افغانانو لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی طبیعت مسله او همدارنګه د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري، خو دوی یا د کاندید په توګه همدارنګه یا د مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پر صاحب او قدرمن اوریدونکو ته. خا د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په شپیتمه او یو شپیتمه حتی در شپیتمه ماده پورې صراحت لري. سو مسئله ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغه باید خپل دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر پیسلا مقام کې وي. دومه خبره د تابعیت مسله ده، خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلي دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي، تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس پیسلا غفلت او بکفتی کم ځای کې ده. خل شک پرته د ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل پیسلام وړتیا، ظرفیت او هر څه پیسلام نمایشته کې خودله او سرګند شول. لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې، مدیریت کې او بلاخره نتایج د خلکو مخته کې دي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده، او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوې ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو، تر والیانو، د ملي شورا تر غړو، همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرد پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون او نورو قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي، دوی په کوم پیسلا استدلال سره راځي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راځي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لري کوي، خو لومړی مرستیال خپل اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل.
بحث کوو، ډېره زیاته مننه حق پرسه. دا لومړنی لیست له اعلان دوه ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی طبیعت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنی په دې دوه ورځو کې دوی وتوانېدل چې دغه مسله حل کړي، که اوس هم دا مسله اندسې هوایي تېره سوې ده، او که دوی خپل هغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسې وزارت ته لیږلي وو بېرته جواب سوي دي او دغه مسله سپینه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د 300 احتمالي نوماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات وغوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسیون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهمنامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوه ګونو تابعیت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسی مطابق نه غواړي چې د دوه ګونی تابعیت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي، نو ځکه اتلستانه چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه مشتر رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې مشته د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څخه رسمي معلومات نه دی راغلي.
تاسو په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دی ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دی. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون لمخې کله چې لومړنی لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلانه پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون لري تر څو پورې خلک عارضي وکړي په یو چا باندې، کوم نوماند باندې، احتمالي نوماند باندې، څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړی شوی؟
ښه، صراحت خو دوه اونۍ ده چې په دوه اونیو کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي، او دې که اعتراض وي که شکایت وي او که د دوی څېړنه هر څه وي په دوه اونیو کې به دوی ورته رسیدګي وکړي. خو فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی، یعنی هغه موده تکمیل شوې ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی. یو شی چې زلته ووایم، دغه د دوه طبیعته په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده، یعنې دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعته لري او څوک یې نه لري. خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي، اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل. اول خو تاسو پوهیږئ چې په دغه اتلسو کاندیدانو کې چې یو شمیر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم، دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري. خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا پیسې اخیستی مو. دا
خو کاپي باید کمیسیون ته
ورکړي. بالکل، دغه مسله ده چې دوی باید خپل اسناد ورته وسپاري. خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو دا د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده، ځکه چې دغه یو ډول داسې بې هویتي او بې کفایتي او بې پروايي چې پکې لیدل کیږي، ځکه د سیاسي ځینې اړودول روان دي.
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکړم. اجرایي ریاست اجرایي رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخکې وړي. ولسمشر وروستۍ څرګندونې وکړې، تاسې هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي. نو ځکه ته واضح ده، روښانه ده، حکومت اراده لري، کمیسیون ته چمتووالی لري.
افغان صاحب، موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده، ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته وروستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي. وروستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینې رسنیو نه راوتلي دي، کوم خبرې چې په قطر کې روانې دي، او کوم کارونه چې کیږي، او کوم سیاستوال دی ولسمشر غنی سیالانه چې کوي، هلته ډیر پرمختګونه شوي دي. د دې په خاطر چې ټاکنې به نه کیږي او د طالبانو دریځ هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ. زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا ده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مسله نه اعلانوو، ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه، د ولسمشر غنی له ادرسه. کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپل ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي، سخت په اندېښنه کې دي. دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي. یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي، او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدې، دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکنو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه قطعي پرېکړه نه ده شوې، ځکه چې قطعي پرېکړه په ارګ کې نه کیږي. قطعي پرېکړه به د خلیزات مذاکرات کوي.
حقپرست صاحب، ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې. حکومت قوي اراده لري، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري او ریدونکو ولست څومره ډاډ ورکولای سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کل کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په هیڅ موجو ته ټول په دې باندې پوهیږو. بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړي بودیجه او امکانات نه لري، یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی. یعنی بدبختانه چې په دغه تلسو کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د اوسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام ونه سو چې کمیسیون ته یو ځانګړی بودیجه او همدارنګه د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي، چې دا یو غټه ستونزه ده. په دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته، د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته، خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري. او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي. د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی. د امکاناتو په برابرولو کې، د زمینې په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغنده رول لري. نو دا ممکن نه ده که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به ترسره نه شي.
اقبال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډېر خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ تاسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسې مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
ښه، دلته خو هم د اساسي قانون یو شپېتمه ماده چې په دې اړه صراحت لري، دوه شپېتمه، همداشان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي. له هغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي، دا د قانون حکم دی. د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د
یاد
معاون په توګه
معلوم دي،
هغه چې معلوم دي نوم نه بغه د رسنیز اصول لمخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی نه 15% دا په دغه د قانون لمخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر په اصطلاح خیانتونه کړی. هم ولې دوی په اصطلاح په دغه لیست کې نه راځي، په اصطلاح د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خود دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک او آزاد نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمداران او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راضي به بغوینه تمه وکړي چې دوی دراسي په مستقلانه ډول دراسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي؟ صحیح. امدا شند کمیسون څه د ټاکنو کمیسون ده او څه د شکایتو کمیسون ده. تاسو به څور از مخ کې دی ولس مشرغنی کنایوي خبري اوریدلی وی کنه، دی سرور دانش خبري به موریدلی وی چې په دې اړه باندې کړی وی. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واوریدل چې د کمیسون کې جوړ او بنیادی اصلاحاتو ته ضرورت ده. او دغه کسان چې راوستل شوی دي خو د ارک په امضا راغلي د ریاست اجرا په توافق راغلي، آلته دوی نه تعهدات اخیستل شوی دي چې تاسو څه وکي څه ونه کی. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیروي سلوب خاطر ده. او دا د سند چې زه دا تحلیلوم، په دې باندې ټول پویږي نه، د سند چې ارګ نه پویږي، کمیسون نه پویږي، یا ولس نه پویږي، تاسو نه پویږي، مونږ ټول پویږو. هغه حقوق له هازه یو بحث ده، وای یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خدا حق پټ ده. په دې معنی کمیسون، شکایت کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول په دې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي. خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خاورا چولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو درېمه مرجع، یا په اصطلاح یو زورور مرجع چې هیڅ دا شان پکې مراد نه کې دا سیاسي ملاحظات او دا ګټې او د قدرت ملاحظات مراد کې هغه به څوک وي هغه خو نسته خو دا خو انساني حالت همدغه سی وي کنه
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخیست چې په دې برخه کې معامله سوی قانون
پلی شوی ده شک پرته شوې ده
حق پر صاحب او چې لومړنی لیست اعلان شوی ده او نهایي لیست ته څو ورځې پاتې دي په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عریضې لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې وروستي لیست کې هغه کسان چې باید رانسي رانسي دلته خلک عریضه چاته وکړي
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسونه
کړلی
اجازه راکړي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه ده چې پلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل ټاکنیز نظام دوی مهم برخه لري تطبیقي اړخ یې کامل د کمیسیون کار دی اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی کچیري اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګ د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي کولای سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کی او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي
خپل صاحب کمیسیون کې زیات ستونزې موجود دي مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګ ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخه کې باید اصلاحات راسي یعنی کمیشنر لري چې اصلاحات راسي که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي
ښه افغان صاحب دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایط او ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره په اصطلاح ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو اوس تنه د کمیسیون په برخه کې ستونزه نه ده چې ته ووایې که کمیشنر لري که دا ستونزه به حل سي که به نه سي بسته دغه سیستم د خپل په اصطلاح شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه ده چې سبا به څه کیږي حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیاره راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا یعنې ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې دي اصلاحات څه ډول ممکن دي دا اصلاحات سیاسي دي زه وایم که ولسمشر دا خبره کوي که هر بل څوک دا خبره کوي که احیانا فرض کو ټاکنې وشي نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي بیا به تعهد اخیستل کیږي چې تاسو به چاته کار کوئ چاته نه کوئ نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي جذري تغییرات را نه سي د افرادو پر لیکولو کولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کوئ دا بنیادی حل ده
پر صاحب که دا بحث را جمع کوم اورېدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې انتخابات خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات ترسره کوي که دا بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي دا بحث کړه جمع
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګه د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ نه وای تجربه کوو البته بسنه نه کوي پاتلس کال کې کومه د ډیموکراسي تمثيل کړي او د په دې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري. زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده، اما دا هم مشته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې، حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته شي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ، د سیاسي احزابو، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، مطبوعات، حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یوه خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړی سي او په تدریجی او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوه انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپل او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق، خبراتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه